کې د افغانستان سفارت پرون وتړل شو. پښتنه دا ده چې د دې سفارت برخلیک به وس څنګه کیږي؟ آیا د دې امکان شته چې د دې سفارت چارې رسمي طالبانو ته وسپارل شي؟ د هند او طالبانو ګډي ګټي سړي پر دې او نورو پښتنو د پروګرام د میلمنو سره بحث لرو، او په دویم بحث کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ځوانانو پر وضعیت دی او بل مل مسره مرکه لرو. سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوري. ز غالیا رانا نورستانی ما پروګرام په لندو خبرونو پیلوم. کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید حسین مرتضوی د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت چارواکو سره په کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډ سرحد د څارنې د زیاتولو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي مرتضوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې د افغانستان په خاوره کې د انساني قاچاقبرانو د ډلو په وړاندې مبارزه او د غیر قانوني کډوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. خاغلی مرتضوی ویلی دی چې اوس مهال په ایران کې 15 میلیونه افغان کډوال اوسیږي، او تهران غواړي چې دا کډوال په با عزت توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له افغان میرمنو سره د مرستو د بندیدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړي. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کړي، او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کولی. دبلیو ایف پی وایي چې داسې مهال دا خبره کوي چې د دې ادارې له قوله لا لوړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دبلیو ایف پی دا هم وایي چې دوی مجبور دي چې د وګو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړه کیدونکو له ډلې یو وټاکي. او په آسیایي لوبه کې د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه وبایللې. په آسیایي لوبه کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 160 لوبغاړو ګډون کړی چې 1900 خزینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی، او دوی د پدری او بیلابیلو برخو کې لوبیږي. د افغان خزینه لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوال کمیټې او د آسیا اولمپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمیر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون د دې پلوه هم ډیر مهم دی چې هغه په نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیبه لاس وانخلي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې نږدې 2000 افغان کډوال په خټنۍ او کورونه کې ژوند کوي. د هیواد د نورو برخو په شان اسلام آباد کې هم د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. د پولیسو وینا ده چې اسلام آباد کې نږدې 300 کډوال نیولې دي.
د کابل همیره بیبی د 13 او 20 کالو راسي اسلام آباد ته نيستي د افغان کډوالو د خټو جوړو کورونو یو کیمپ کې د نهو اولادونو سره ژوند کوي. 13 چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړ، نو هغه د همیره بیبی زوی ننګیالی هم ونیولو. هغه وای چې د ننګیالی د نیول وروستۍ مالی حالت خراب شوه دی. هغه وای زوی ټول قانوني اسناد لرل.
هغه زوی مې وسراوړل به مزدوري به کوم.
هغه زوی مې چې راوړل به او مونږ به خوړل. پلار یې په توبر کلوز اخته دی. کار کولای نشي. نور اولادونه مې ماشومان دي. د غزوی به مې منډي کې ریړې چلوله او دوی د حالت نه نیولې دي. زه د نیمه شپې پورې د تاړې مخې ته د زوی په انتظار کې ناستم، خو هغه یې په بند کې اچولې چې هغه نشته. نو کله چې خرو او کله هم نهار پاتې شو.
د افغان کډوالو پر ضد دا عملیات داسې وخت کې روان دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا افغانستان ته سیرمه د پاکستان په چترال کې په امنیتي ځواکونو حمله کیږي. افغان کډوال وایي چې دا هغوی د نیولو سره سره په بډو رشوتونو کې هم زیاتې راغلي.
میرا بچا سبزی منډی میں پکڑا.
زما بچا په سبزی منډی کې ونیول شو او بیا بيدرکه شو. دلته درې څلور ثانی د چارته ویل چې هغه ثانه کې دی هلته واز د سر کار کېدل لپاره ایران 15000 کلدارې اخیستي بیا یې بنت بوتلو او هلته اته ورځې تیرې کړي بیا مو وکیل ونیو اوس یې په خو دی دی خو اوس هم له کور نه بهر نه وځي ځکه چې هغه ویریږي
د امریکا غږ ته ورکړل شوی یو بیان کې اسلام آباد پولیس وویل چې د کورنو چارو لنډمهاله وزیر د سرفراز بوګټي په وینا د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او یاد وزارت د بهرنو چارو وزارت خبر ساتلې او غیر قانوني کډوال به د خپل هیوادونو د سفارتونو په مرسته بیرته خپل هیوادونو ته لیږل کیږي پولیس وای په اسلام آباد کې نیولې شوې نږدې 2098 غیر قانوني بهرني کسان په محکمو کې قضګی لري افغان کډوال وای چې د غیر قانوني کډوالو ترڅنګ هغه کډوال هم نیولې کیږي چې اسناد لري
کله چې دا مسله
کله نه چې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې نو د پولیسو سره سره مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر سره هم تماس نیولې دی او په ستونزه مو خبر کړي د مهاجرو کارت او نور اسناد د ساتلو سره هم د نیولو دا لړۍ روانه ده
د خټو په دې کور کې ناستا همیره بیبي د خپل زوی انتظار کوي هغه وای چې طالبانو د واک له امله بیرته افغانستان ته تک نه غواړي او دلته د پولیسو د نیولو لړۍ د هغه جوند تنگ کړې ده شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
قدم لیدونکو د پروګرام په دې برخه کې په نیوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په مسلې باندې خبرې کوي په نیوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023م د اکتوبر لومړۍ نیټې وروسته د خپل ورځنیو چارو د بندولو پریکړه اعلان کړي سفارت په خپل اعلامیه کې چې په رسمي فیسبوک او ایکس پاڼو کې خبره کړي دا پریکړه مجبورانه خوشنوون کې ناهیلي کوون کې او د مایوسي وړ بللي د دې پریکړې تر شا علتونه یا لاملونه څه دي د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم په پولند کې د افغانستان سفیر طاهر قادری صاحب او د سیاسي چارو شنن کې سید بلال فاطمی صاحب تاسو دواړو قدر منو ملمنو ته په پروګرام کې خره غلاس وایم قادری صاحب راځي پایل بل تاسو وکړو چې تاسو خو په دې سفارت کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست ولی په دهلی کې د افغانستان سفارت تاسو په نظر وټړل شو لکه څه دی
سلام و درود خدمت شما و مهمان عزیزتان خب ببینین اون چی در هند اتفاق افتاده بسیار خبر تاسف آور هست حداقل برای من که در اونجا تقریبا دو سال ماموریت داشتم و سرپرست سفارت بودم ولی شما ببینین بعد از سقوط جمهوریت متاسفانه که نهادهای دیپلماتیک افغانستان در یک وضعیت بسیار ناگوار قرار داشتند در نبود رئیس جمهور در نبود وزیر با صدها و هزاران مشکلات و چالش های اقتصادی سیاسی دیپلماتیک امنیتی مواجه بودند و شما حتما خبر دارین که اخیراً در سفارت ما در هند تلاش های صورت گرفت یک کارمند محلی به عنوان سرپرست سفارت مسئولیت به نمایندگی از طالبا بگیره که با مخالفت دیپلمات های افغانستان قرار گرفت بنابراین تمام ای در واقع از چالش هایی بود که سر رای سفارت ما در هند بود و متاسفانه بالاخره همینا منجر به این شد که سفیر و بقیه دیپلمات ها تصمیم بگیرن که سفارت بسته کنن که در اخیر روز متاسفانه هزینه ایره مردم افغانستان و کسای افغانایی که در هند زندگی میکنن اونا میپردازن
قادری صاحب تاسو په دې سفارت کې د طالبانو د استازي ګمارنه مو دې ته اشاره درلوده چې تاسو اشاره قادر شاه صاحب ته خو په خپل یو مرکه کې دی وی چې دا د طالبانو استازي توپ نه کوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټ دی چې په دې دنده ګمارو شوی دی نو تاسو څنګه وایئ چې دی د طالبانو استازي توپ په دې سفارت کې کوي
خانم نورستانی وقت آقای قادرشاه ما در هند بودم که آقای قادرشاه با عنوان کارمند محلی اتفاقا با سفیر صاحب مامونزهی در اونجا آمدن تشریف آوردن در اون زمان کارمند محلی بودن و اتفاقا سکرتر آقای مامونزهی بود بعدها خب وقتی این مسئله بیرون شد رسانه‌ای شد متاسفانه که آقای قادرشاه خود دیپلمات معرفی کرد شما میفهمین که هر کشور علاوه بر اساس کنوانسیون‌های پذیرفته شده یک دیپلمات از خود شرایط داره و آقای قادرشاه به عنوان یکی از نزدیکای آقای مامونزهی کار میکرد که اتفاقا خود امی هم سوال برانگیز است که چگونه همچه اگه اختلاف بیرون میشه و در اخیر روز متاسفانه که منجر به این اختلافات کلان میشه. ولی در هر حالش من فکر کنم که وقت آقای قادرشاه در اون زمان مسئله سرپرستی خود به نمایندگی از طالبان معرفی کرد، با مخالفت شدید سفیر و بقیه دیپلمات ها قرار گرفت. و خب شما پرسان کردین که چگونه شما فکر میکنین که اونا از طالبان نمایندگی میکنن، به دلیلی که ما فقط سفارتخانه ها تنها تعامل تکنیکی با کابل دارن، تعامل دیپلماتیک و رابطه دیپلماتیک ندارن. بنان وقت آقای قادرشاه سرپرستی خود با امضای آقای متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دریافت کرد، خیلی مشخص است که ای در واقع با طالبان ارتباط داشته.
بله قادری صاحب، دی مسئله که ولی هند رسمی دریز و خود
شما ببینین که هند در یک رقابت بسیار تنگاتنگ با بقیه کشورها قرار داره. وقتی جمهوریت سقوط کرد، هند در واقع یک سرمایه گذاری بسیار کلان بالای جمهوریت قبلی اینا سرمایه گذاری کرده بودن، حالا چی مادی چی معنوی، و فکر میکردن که این جمهوریت ادامه پیدا میکنه، به دلیلی که هند همیشه خواستار یک مرکز و یک کابل قدرتمند هست، برعکس بقیه کشورهای همسایه که اونها هیچ وقت نمیخوان که کابل قدرتمند باشه یا دولت مرکزی قدرتمند باشه. بنابراین وقت جمهوریت سقوط کرد، متاسفانه که هند خیلی ناامید شد از سرمایه گذاری خود بالای ایلیتای افغانستان و بالای رهبرای افغانستان. بنابراین از سر ناچاری از ماه جون سال گذشته اینا شروع کردن به برقراری رابطه با طالبان، به دلیلی که ما اتفاقا این مسئله را قبلا هم یادآور شدم که وقتی یکی از مقامات بلندرتبه روسی وقتی ما ماموریت داشتم در هند سفر کرده بود، ولی هندی ها در اون زمان توصیه کرده بود که اگر شما به محفل عروسی خبر بشین باید رقص کردن یاد بگیرین. هدف اونها از این بود که شما باید با طالبان تعامل شروع بکنین. که هندی ها اتفاقا در اون زمان به شکل حالا به شکل از اشکال اینا رابطه خود با طالبان مخفیانه شروع کرده بودن، تا اینکه از ماه جون سال گذشته اینا مجبور شدن در این رقابت تنگاتنگ که چین و پاکستان دست پیش داره اینا نخواستن که عقب بفتن. بنابراین اینا هم رابطه خود شروع کردن و با شکل هندی ها فعلا یک سیاست در واقع یک سیاست را دنبال میکنه که نمیخواید دل مردم افغانستان برنجانه، از یک طرف به خاطر رابطه مردم با مردم و حضور بیش از 17,000 محصل و مردم افغانستان که در اونجا زندگی میکنه، ولی از یک طرف دیگه میخواید که از بازی عقب نمانند چون نگرانی ها و ملاحظات امنیتی و سیاسی خود در افغانستان دارند.
ډیر مننه کوم دا چې دوی اندیښنه او سیاسي ملاحظات ستاسو په خبره څه دی دی مسلې ته هم راځم. فاطمی صاحب، غواړم چې ستاسو نظر هم په دې باندې ولرم چې د دې مسلې په حق لا ولې دواړو هیوادونو رسمي سند ویلي. آیا د دې امکان شته چې هند دا سفارت یعنی طالب ډیپلوماټانو ته په اختیار کې ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زلی جان تاسو ته پدمن مقادری سره د لیدو کوریدو احترامو احترامات تقدیم.
علیکم سلام.
ولا خبر خو باید دا و کوچې کم وخت د اسلامي امارات راغی د ماغه وخت زمات سمره مریکه دا تصور منګه دا د دې وازی او په دنیا کې هیڅ نه وداسي کوم وخت او نور موجود نه دی چې کله یو مملکت کې نظام تغیر شي تاسو د دې لپاره ټول تعالی حالت وي دا څه کوم نور په نړۍ کې هیڅ نه وخت نه سمون کې وجود نه لري دوه حالت دی یا بس فرق کوي یا دا دوه حالت دی او دا دوه حالت دی چې په څنډه فرق کوي یا په دې ډول تاریخی حالت کې دغه شاته مشتوانه نه و او د تامو څخه دود او بین المللي کومه کنه هم سره نه و نو فل بنا په مدود زمان سره یو یو سپارت حالت باندې چې د پیرن په هند کې ده راځو دې ته چې وه هيا هند تسمین دولې سپارت نه ده هند په داسې تدین کوي ولا فرید قوم دوی هم دا خبره خپل په مرکه کې وکړه او عین حال کې د هندستان جګړه تاسو ته په هغه دا خبره بوځي کړی دا چې دا تصمیم د سفارت د نن د مامورینو دی په لحاظ د هند حکومت تصمیم نه دی نیولې. که چېرته د هند حکومت داسې کوم تصمیم ونیسي نو اول هغه باید خپل سفارت کابل ته کړي، کله چې سفارت وتړي په افغانستان کې به سفارت خپل په انتخاب کې وګورل شي. دا ټول د دوه طرفه دوه جانبه محدده او کور د نورم دی په دې اساس باندې دا کینه نه ده پاند په سات سفارت کې کوټړي ام خپل سفارت په کابل کې پالو دا دې سفارت وګړو دا تصمیم نیولې دي او دغې درې دلیل لري په موږي وره اولی دا ویل چې د ستان د دولت خارجه حکومت څنګه سره یو سفارت سټاندارډ باندې فراویدان یعنی موږ سپارت سترګنه کو زمونږه مراویدو ته جواب نه ورشي وای مداد چې موږ هغه سرویس چې وړو خلکو ته وړاندې هغه نه شو وړاندې کولای دی ویل چې پروژه فقط سوا بحثین فقط بن فاتې دی موږ وړو افغانستان راځي په تعلیم لپاره دا قوت کوم نه شي کولای ترې ما خبره دا وکړه چې تجارتي کوم روابط د افغانستان د تجارانو د دیو په ټول دیش په میاشو اسلامي امارات په دغه طرحه له هندستان تر ریس او افغانان ته کی وره دا نو دا هغه عوامل چې دی ویل کې تا ته وګورئ دا ما ته د سفارت پای باندې هغه نو موږ د تسکینو سفارت په ټاکلو مګر سفارت په سفارت کې باندې ځکه چې به باید د کلی او سفارت په چاته وسپاري د جنیو د کنوانسیون د لاندې د الټیو ماده وجود لري او په څیر وخت ماده ده چې باید تاسو ته له سفارت دګي کې باید وزارت خارجه ته وسپاري هم د هندستان وزارت خارجه دې ته حاضر شوی نه دی چې کلی قبول کړي راځي دې ته چې آی هندستان غواړي چې روابط خپل افغانستان سره خې کې زه فکر کوم چې هندستان تمایل لري کومګه د ماسکو فارمټ کې د هندستان د نماینده خبرو ته متوجه شو او د پاکستان د نماینده خبرو ته د هندستان د نماینده خبرې په افغانستان سره مخاصمانه او د دښمنانه وي عمل د هندستان نه وي هندستان غواړي چې په د منطقه کې د پاکستان له وجود لري د افغانستان نشي پرې خدلې په هر حالت کې دوی باید روابط ولري او هندستان دا تمایل لري چې کچې ته افغانستان خپل په داخلي او بیرونی پالیسیو کې لک تغییر راولي دوی به افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي فعلا هم د هندستان په حدود د یو سرعتیا تر مامورین په کابل کې کار کوي او موږ تاسو وکړل چې یو کال کې هندستان خپل بشري مرستې افغانستان ته ویوړلې او هغه په خپل د افغانستان اسلامي امارات ته تقسیم ورکړلې او اسلامي امارات هم اعلان کړی دی هندستان وګړي چې خپل هغه پروژې چې د جمهوریت په دور کې
جوړ
کړې دي په برابرې چې هندستان راشي خپل پروژې
ورکړي بله مننه کوم فاطمی صاحب قادری صاحب زغوارم چې په دې قضیه کې د هند رول ستاسو نظر په دې باندې ولرم چې د هندستان رول په دې قضیه کې څه ځکه لدی وړاندې هم په دهلی کې د افغانستان د سفارت جنجالونه مونږ اوریدل دا یو مسله بل مسله ده چې آیا دننه د هیواد ډیپلوماټان په یو بل هیواد کې د دې کوم اصول نه مخې دوی کولای شي چې په خپل سره سفارت وتړي آیا دوی کولای شي چې سفارت فرزن وتړي که په دې باندې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
خانم نورستانی زمانی که من در هند ماموریت داشتم دو سال تقریبا هند متاسفانه که هیچگاه یک سیاست مستقلانه در برابر افغانستان نداشته بنابراین اینا بیشتر سیاست هایشان متکی و آنچه که آمریکا مخصوصا در افغانستان اینا اتخاذ میکردن سیاست های یا متکی به این مسئله بوده و مخصوصا دیپلماسی هند هم به افغانستان به این مسئله بوده بدل دیگه هند فکر میکرد که حالا امنیت امریکا در اونجا تأمین میکنه بنابراین اینا راحت میتونن از سافت پاور یا از همون قدرت نرمشان که دیپلماسی نرم هم یاد میکنن اینا از او استفاده بکنن که اتفاقا خوب جواب هم داد مثلا حضور دادن اسکالرشپ ها یا بورسیه ها به محصلین افغانستان اما قسم حالا مسئله مدیکل توریسم یا توریسم طبی که از ده ها هزار شهروند های افغانستان در اونجا برای تداوی میرفتن و برخی مسائل دیگه که وجود داشت ولی بعد از سقوط جمهوریت نقش هند یک نقش کاملا تقریبا پسیو شد اینا در یک چهارراهی قرار گرفتن که نمیفهمیدن به کدام سمت برن یک طرف جمهوریت از دست داده از طرف دیگر طالبان چون تمایل بسیار نزدیک با پاکستان داره بنابراین هندیا فکر میکنن که اینا شاید نتونن زیاد مانور برن ولی در وسط که بدون شک در میان طالبان هم رهبرایشان وجود داره که با هندیا میخواین رابطه برقرار بکنن و هند میخواد از این فرصت استفاده کنه بنابراین در مسئله سفارت نقش هند فعلا هم قسمی که آقای فاطمی گفتن هند تا هنوز اظهار نظر نکرده هنوز بله. میگن که ما از سند که از طرف آقای مامونزای فرستاده شده ما باید وریفای بکنیم چک بکنیم
بله.
ولی احتمالی هم وجود داره که هندیا از بقیه دیپلمات های افغانستان خواهش کنن که شما بخش کنسولی در اینجا حفظ
بله
و در مورد بله ببخشید یک کمی مسئله آخرم خدمت شما عرض بکنم شما در مسئله دوم سوالتان ببینین آقای مامونزای به نظرم در دو سال گذشته فوق العاده اینا استادگی کردن، حالا خدمات به مردم افغانستان در اونجا ارائه کردن، مثل بقیه سفارتخانه های ما. شما ایره حتما میفهمین که در اونجا محصلین ما و افغانای ما دچار مشکلات بسیار زیاده هستن که در نبود سفارت متاسفانه دچار مشکلات بیشتر میشدن. ولی اما قسمی که آقای مامونزه یاد کرده، از روی کم مهری و کم توجهی وزارت خارجه هند و از طرف دیگه مشکلات بودجه‌ای و نبود دیپلمات ها، بعد از سقوط یک تعداد زیاد از دیپلمات ها کشورها را ترک گفتن. بنان هم یاد دست به دست هم دارد تا امروز ما متاسفانه به این وضعیت برسیم.
میشه اگر کوتا برم بگوین، فکر میکنین که بالاخره هند به طالبا را به رسمیت خواهد شناخت؟
ما فکر نکنم. هند اما قسمی که گفتم سیاستش بسیار زیاد متکی به آنچه که آمریکا تصمیم میگیره، اونا سیاستشون متکی به اونجاست. ولی بدون شک هند ملاحظات امنیتی و سیاسی در افغانستان داره و بدون شک مانورهای مختلف میره تا اینکه همون منافعش در افغانستان حفظ شود.
دیر مننه کوم له بده مرغه چې وخت را سره یاري نه کوي چې دی بحث ته ادامه ورکم. په پولند کې د افغانستان سفیر طاهر قادری صاحب او د سیاسي چارو شنونکي سید بلال فاطمی صاحب، استاسو د وخت او زمانی څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ.
ډیره مننه. چک
استاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. کابل ته د طالبانو تر تګ وروسته د ځوانانو فعالیتونه پیکه شوي دي. ځوانان د طالبانو د ټولنیز فعالیت تر څنګ د دندو غوښتنه کوي او طالبان وایي چې د ځوانانو چارو مهمیت په چوکاټ کې یوه طرحه تصویب کړې ده. خوشونونکي وایي چې د طالبانو د حکومت او ځوانانو ترمنځ واټن موجود دی.
د 2020 کال کې د جمهوریت تر سقوط او کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته په افغانستان کې د سیاسي او نورو فعالیتونو تر بندیز وروسته مدني ټولنې او د ځوانانو ورځني فعالیتونه هم پیکا سول. د افغانستان د عدلیه وزارت د ارقامو پر اساس په جمهوریت کې تر 8000 زیات مدني ټولنو جواز درلود او په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې په جلا او د ځوانانو چارو د مونیر په شوکاټ کې فعالیتونه کول. د طالبانو د اطلاعات کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیر خوا په کابل کې په یو خبري ناشته کې د ځوانانو چارو د مونیت اوسنی کارونه شو وګڼل. نو موږ د یاد مونیت لپاره د یو خاص طرحې د تصویب یادونه هم وکړه.
محترم مولوی په کلیو په ولسوالۍ کې د تنظیم لپاره د سره د وظیفه د هغه داخلي عدل او اقتصادي بخش د په نظر کې نیول د دې لپاره ډیر کار شوی دی او هغه دغه چې د طرح جوړه شوی ده یو را کایبند تقریبا هغه راجیس و سیاسي کمی څوم ته سیاسي کمیشن پر باندې بحث وکي دا غذر نظر هو ته له بیا امیر المؤمنین حفظ الله تعالی هغه خاصم را خلاص سوی د اوس او عدلی وزارت راغلی ده دا خنه ورسره پر کار شروع کی جګړه راغله تر حد ځوانانو په وخت کې
په افغانستان کې د ټولنیز فعالیتونو د محدودیت سره هم حالت ځوانان د بیروزګاری له کړهو سره هم مخ کی. شفیق الله غفورزی چې په تیر کې د ځوان مثبت بدلون ټولنی ویاندو د ځوانانو چارو د مونیت په چوکاټ کې کلونه ټولنیز فعالیت کړی دی. نوموړی وایي چې د حکومتونو ترړنګې دوه وروسته ستونزې راځي، خو دی له طالبانو د نورو ستونزو د حل تر څنګ غواړي چې ځوانانو ته په کابینه کې هم باید دندې ورکړل شي.
د ځوانانو لپاره لومړی خو دا چې د دوی پر اذهانو د کار وکړي، دوی ته د نه یوازې دا چې په تعلیمی ډګر کې ښه زمینه برابر کړي، د دې ترڅنګ دوی ته په اجتماع کې، د دوی ترڅنګ دوی ته په ټولنیزو کړنو کې، د دې ترڅنګ دوی ته په تجارتي ساحه کې، د دې ترڅنګ دوی ته په خپل کابینه کې د کار زمینه، د مصروفیت زمینه برابر کړي.
په افغانستان کې د ځوانانو ترڅنګ د میرمنو پر ټولنیزو فعالیتونو هم سخت بندیزونه لګول شوی دي. د تیر حکومت ځینې چارواکي وایي چې په تیر کې د ځوانانو ترڅنګ میرمنو ته هم د کار او فعالیت زمینه برابره وه.
اوس د ځوانانو او د موجوده حکومت هغه اړیکې چې دي هغه شانتي نه دي لکه زموږ په دوران کې چې وې، ځکه چې زموږ په وخت کې ځوانو جنکۍ او پیغلو خویندو ته او ځوانانو ته د کار ډیر فرصتونه و مونږ تشویقول. رسمن دا چې حکومت وظیفه درلودله او رسمن مونږ تشویقول چې کار ته راشي.
طالبان داسې مهال د ځوانانو لپاره د طرحې د تصویب او فعالیتونو خبره کوي چې د طالبانو په زیاتره غونډو او فعالیتونو کې د یوه فکر کسان لیدل کیږي. ځینې ټولنیز فعالان په دې نظر دي چې په ټولنه کې فکري اختلاف د ټولنې تنوع ګڼل کیږي. د دوی په خبره چې طالبان تر اوسه هم د مخالف فکر زغم نه لري. شمس آرین، امریکا ژغ.
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال وی په نږدې راتلونکي کې به د دې ډلې مشر د ځوانانو د فکری سمون لپاره فرمان صادر کړي. د ځوانانو د وضعیت په حق له د ځوانانو د پیاوړتیا او خوندیتوب ټولنې مشر ناصر کمال سره خبرې کوم چې د شپې د سکاپ لای له سره په پروګرام کې مل دی. کمال صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. پوښتنه به داسې مطرح کړم چې طالبان له ځوانانو څخه څه غواړي؟ د ټولنې نیمایي ځوانان چې میرمنې دي په کور کې ناستې دي او هلکان کار نه لري، د تعلیم لپاره امکانات نه لري، موسیقي نشته، تفریحي پروګرامونه نشته، ځوانان په خپله خوښه ګیره او ویښتان نشي جوړولی، کالي دوی په خپله خوښه نشي اغوستی، دوی څه تغییر غواړي چې راوړي؟
تاسی وګوري ځوانان چې دی همیشه دی فعال دی، دوی باید فعالیتونه وکړي، هغه ټولنیز فعالیتونه دي، هغه تعلیمي فعالیتونه دي، هغه د یو بل سره په یو چوکاټ کې یا یو نیټورک جوړول دي. راشه درشه ده په اوس وخت کې ځوانان د دې ټولو ټولنیزو فعالیتونو د یو بل سره د وطن د پرمختګ پلانونه نیولو کې، په پلان شریکولو کې، په پلان عملي کولو کې هیڅوک نه پوښتي. دي مخې تلل شوي، بندې شوي دي، دوی اقتصادي ستونزو سره مخ دي، کار، وظیفه، روزګار هیڅ نشته. او تاسو ولیدل چې خویندې په کورونو کې بندې دي، بندیانې دي، بلکې ځوانان خویندې او ځوانان چې دي په بیرون هغه زمینه سره دي چې پخوا ورته وه هغه اوس نشته دی. همدغه وجه ده چې ځوانان وطن پرېږدي دي، او سلګونه ځوانان په زرګونه ځوانان د ورځې او د میاشتو په تناسب باندې د وطن نه تښتي. دوی هلته تنګ دي، دوی هلته شپې نه کېږي، دوی په تکلیف کې دي.
اوس بله کمال صاحب، اوس خبره دا ده چې په دې کار سره دوی څه غواړي چې وکړي؟ غواړي چې ځوانان طالباني مفکورو ته وهڅوي؟
ګوره، دا خو مفکوره جوړول زه فکر کوم چې دا په داسې کارونو نه کېږي. مفکوره جوړول په کار باندې کېږي، عمل باندې کېږي، افعالو باندې کېږي چې ځوانان دوی وساتي، دوی ته د کار او د هغه زمینه برابره کړي. ځوانان د مفکورې بدلولو ډیسیژن د ځوانانو کار دی، که هغه په هره مفکوره باندې دي. د افغان ځوانان چې دي، دا مسلمانان دي او موږ خپل اسلام کلتور لرو، زموږ ذهنونه په ځوانانو په هماغه باندې عیار دي او هماغه کافي دي. د حکومت د کار دا دی چې ځوانانو ته زمینه سازي برابره کړي، چې په اوس وخت کې دوی ته زمینه سازي په هېڅ ډګر کې نه ده برابره شوې. نو همدغه وجه ده چې ځوانان وطن پرېږدي.
بله، ورسته پوښتنه چې څه فکر کوي د طالبانو په واکمنۍ کې د ځوانانو برخلیک به څه وي؟ دغه فرمان چې ممکن صادر شي، دا به څه ډول فرمان وي؟
ګوره، هغه فرمانونه اوس تاسو ولیدل، ځوانان خفه دي، پریشان دي، مخکې نه دي ته زمینه سازي نشته. که داسې یو فرمان صادرېږي چې هغه د ځوانانو ذهنونو موضوع وي، دای ځوانان به ټول خفه کېږي. د حکومت د ولس ترمن فاصله زیاتېږي، د ځوانان نور هم وطن پرېږدي. ښه به دا وي چې د ځوانانو ځوانان کېنول شي، او جرګه د عامو ځوانانو راوغوښتل شي، دوی کېنول شي چې دوی ضرورتونه څه شی دي، د دوی مسایل څه شی دي، دوی څه غواړي، او حکومت څه په کار دي چې څه وکړي. بیا د هماغې د ځوانانو د ناستې نه وروسته د ځوانانو د ضرورتونو غوښتنو په اساس باندې دوی ته یو پلان ګذاري جوړه شي، چې په هغه په تعلیمي ډګر کې د خویندې په کې باید اوسېږي، اقتصادي ډګر کې وي، چې دوی د مدني حقوقو په ډګر کې وي. نو ځوانان به د وطن سره او حکومت سره یو تمایل پیدا کړي، او په چیرته د دوی نه پټه او شاپ شا باندې د دوی د فکر خلاف بل یو زمینه فکر جوړېږي، نو دا یو ټکر رامنځته کېږي چې ځوانان ټولنې یو غټ قشر دی، او دا به د حکومت او د ځوانانو ترمنځ فاصله زیاته کړي، او تاوان به افغانستان ته، ځوانانو ته او موجوده حکومت ته.
ډېره مننه کوم د ځوانانو د پیاوړتیا او خوندیتوب ټولنې مشر ناصر کمال صاحب، بخیر اوسئ.
شکرمنه.
ډیر قدر مليدونکو، په همدې ځای د اکسل پروګرام هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه هم مننه کوم. ښه چاره.